آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی مکوم بودی خبرونه کی دی سندرغاړي د یوروویژن سندرو د کال جایزه خپل کړه. د نړۍ د موسیقي له ډګره دا خبر هم لرو چې د سودان یو پیژندل شوی سندرغاړي د کورنۍ جګړې پر مهال ووشل شوه او دا ژغ غلی شو. له ډاکټر زرین انزور سره شخیدلی یم.
تعلیمي نصاب یو متحرک بهیر دی، یعنی
د اغلی ملال شعر لرو.
د ماشومو نرم شتینه لاسونه د ونو درد خوش کړي، اوس په سارا کې د شپېلي په ژبه د سوز نغمې ژغوي.
او له غزني دا خبر لرو.
موږ په 1402 مریض کال کې تقریبا ټول 140 کسه بهرني سیلانیان درلودل.
د خبرونې په پیل کې موسیقي ته مخه کوو. د سویډن نامتو سندرغاړي لورین د اروپا د کال سندرغاړي شوه. د هغه سندرغاړي ده چې 4 کاله مخکې پښتو سندره بللې وه. د دې سندرې په پیل کې انان سری استاد اولمیر داسې معرفي کړې.
دا زمون زیبا وطن، or in English this is our
یا په انګلیسي ژبه دا زموږ ښایسته هیواد. په افغانستان کې یو ډیره مشهوره سندره ده چې اسطوره‌ای افغان سندرغاړي استاد اولمیر هم کمپوز کړی او هم یې بللی ده.
استاد اولمیر
د اروپا د کال سندرې د غوراوي پروګرام یا یوروویژن چې ټاکل شوی و په اوکراین کې وشي، د بریتانیا په لیورپول ښار کې د اونۍ په پیل کې ترسره شو. د دې سیالۍ اصول داسې دي چې کوم سندرغاړي د کال جایزه ګټلې وي، بل ځل د هغه په هیواد کې دا مسابقه ترسره کیږي. پروسه ښکال د اوکراین د موسیقي ګروپ کالوش ته دا ویاړ ور په برخه شوی و. په سژنې سیالۍ کې 25 سندرغاړو برخه اخیستې وه. لورین تر بریا وروسته رسنیو ته د خپل احساس په اړه وویل.
یو احساس چې زه یې دننه په خپل وجود کې لرم او زما وجود یې نیولی دی، دا یو مننه ده، لا ټولو مننه. زه دا د زړه له تله وایم.
لورین 15 کاله مخکې هم د اروپا د سندرو د سیالۍ اتله شوې وه. دا دوهمه سندرغاړې ده چې دا مسابقه دوه ځله ګټي. خو دا ویاړ یوازې په 80 میلادي کلونو کې د آیرلندي سندرغاړي جاني لوګان په برخه شوی و. لورین وای
په 2012 کال کې هر څه ماته نوی و. زه یو ساده نجلۍ وم، زه نه پوهېدم چې څه ته تمه وکړم، خو دا ځل تاسو زه په میلیونونو ځله اورېدلی یم.
د اروپا د سندرو کلنۍ مسابقه په نړۍ کې د سندرو تر ټولو لوی پروګرام دی چې په مستقیم ډول د تلویزیونونو له لارې خپریږي. دا مسابقه له 18 کلونو راهیسې هر کال ترسره کیږي. یوازې په 2000 کال کې د کورونا وبا له امله دا سیالي ونه شوه. اټکل کیږي چې دا سیالي تر 180 میلیونه ډیرو کسانو په نړۍ کې د تلویزیونونو له لارې کتلی وي. لورین چې دا ځل سندره ویله نو کان ډیر اوشته و، شای شاوخوا لس سنتي.
دا سندرو ویل له اوبو پرته ټول شیان لري، خو بیا هم زه خولی کوم. زه غواړم چې حرکات پیاوړي کړم ځکه چې زه ډیر خوځېږم او دا انرژي ده چې ماته پیدا کیږي. ما د حرکت په نوکانو پیاوړی کړل، نو تاسو د حرکت کتلای شئ چې زه یې ترسره کوم.
د لورین دې سندرې د یوروویژن سرشنې جایزه وګټله. موسیقی لډګره د یو خبر ترڅنګ یو بد خبر لرو. سودانی سندرغاړي 15 کلن شادن محمد حسین روانونی د سودان د کورونی جګړې پر مهال ووشل شو. شادن په مدرمان شهر کې چې د پلازمین خرطوم په شمال لویدیځ کې د نیل سیند پوری غاړه پروت دی، په خپل کور کې و چې د هوان مرمۍ پر کور ولګېده او دای ووشل. شادن مدني فعال هم و. په 2019 کال کې د سودان د هغه وخت ولسمشر عمر البشیر پر ضد په مظاهرو کې برخه واخیسته. شادن د نورو سندرو ترڅنګ ګڼې سودانی ولسی سندرې بللې دي. سودان کې د اپریل په 15 د پوز د ټوټالو ترمن نشته پیل شوې دي چې په سلګونو ملکيان د جګړو پر مهال پکې وژل شوې او تر 12 ډیر کسان نورو هیوادو ته کډوال شوې دي. په کور دننه هم شاوخوا ولکه کسان د خپل کورونو پرې شروع تاړ شوې دي او کورونه یې پرې شې دي. د سودان هنرمندانو او د شادین مینوالو په خواله رسنیو کې خپل بیر پراخ سرګن کړی دی. آزادی راډوی مجله له آزادی راډو اوري د پوهنې د درسي نصاب واحد پښتو لیکدود کتاب چاپ شو.
هاشمی خبرندوی ټولنې د ډاکټر صاحب زرین انزور د واحد لیکدود په نوم باندې یو اړه ساله چاپ کړی دا چې د نوم څخه معلومیږي چې په دې کتاب کې د لیکدود په اړه چې یو کړه کې چنا او یو ډول جنجالي موضوع د پوس وخت کې د دې یادونه شوې ده. په دې کتاب کې هغه پریکړه راغلی ده چې د پوهنې وزارت د نصاب د کمیټې په وخت کې ترتیب شوې و، همدارنګه د پښتونخوا او د افغانستان ډېر لوی پوهانو پکې برخه اخیستې و. دغه کتاب یو کوچنی رساله ده چې په 500 مخونو کې لیکل شوې او ترتیب او تنظیم شوې ده او یو لاس سوه ټوکا چاپ شوې ده.
د پوهنې د درسي نصاب واحد پښتو لیکدود کتاب لمؤلف زرین انزور سره وړاندې د همدې کتاب په اړه په تفصیل مرکه اوریدلې شي.
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د نه ختمي
هم کرکتنه ل آزادی رادیو.
د پښتو واحد لیکدود مسله راخلو. پښتو په عربي حروف لیکل کیږي او د الف ب له یو څو تورو پرته مو نور ټول توري عربي دي. په عربي کې د لیکدود مسله حل شوې ده، خو د املا پر سر تر وی پړي ډیر وخت شو چې جنجال په خپل حال کې دی. په دې ورسیو څو لسیزو کې چې انټرنیټ هم شوی دی، د عربي ژبې د حروف او املا او انشاء په اړه بحثونه بیا تود شوي دي. د عربي ژبې د ژبپوهنې مشهور لیکوال ډاکټر امیل بدی یعقوب په خپل کتاب فقه اللغه العربيه وخصائصها کې لیکي چې کله عربانو ته د کتابونو د چاپ صنعت را ورسید او د شونځو د کتابونو چاپ ته مخه کړه، دوی متوجه شول چې په عربي خط کې ستونزې زیاتې دي. په عربي لیکدود کې لوستونکي باید ګڼ کلمات حفظ کړي بیا یې ولولي. په اروپایي ژبو کې لوستونکي یو شی لولي چې زده یې کړي. د عربي ژبې پوهان وایي چې زموږ لیکدود د لهجو د زیاتېدو او د فصیح ژبې د له منځه تلو سبب شوی دی. د عربي ژبې ټولنې په 1918 کال کې اوشت بحث وکړ چې ستونزه څنګه حل کړي. اخر هغه وخت زر مصري پاوند جایزه وټاکله چې شو وړاندیزته به دا پیسې ورکوي. هغه وخت ژبپوهانو 200 وړاندیزونه وکړل. پر دې وړاندیزونو کلونه کلونه بحثونه وشول خو نتیجې ته سر ونه رسیدل. یوې ډلې وړاندیز وکړ چې عربي ژبه په لاتیني حروفو ولیکل شي. البته تر دې مخکې په 1370 کال کې هم یو شمیر پوهانو ویلي وو چې شته چې عربي ژبه په لاتیني حروفو ولیکل شي. په 1390 او 1900 لومړي کلونو کې هم ورته هڅې وشوې چې عربي په لاتیني حروفو ولیکل شي. په 1903 کال کې د مصر د عربي ژبې ټولنې د لاتیني وړاندیز نورو عربي هیوادو ته هم وکړ، خو نورو هیوادو موافقه ونه کړه او دا حرکت د نړیوالې جګړې له امله هم اغېزمن شو. د عربي لیکدود ستونزه موږ هم لرو. مثلا واړه واولونه فتحه زما کسره نه لیکو خو تلفظ کوی. د عربي ژبې پوهان وایي چې دوی دوه ډوله لیکل زده کوي. یوه ژبه هغه ده چې ښکاره ده لکه هغه کلمات چې له واولونو سره لیکل کیږي، بله پټه ژبه ده. مطلب یې دا دی لکه موږ چې په ګل کې واو نه لیکو او لولو یې، ښکاره بیا لکه د پیشو کلمه ده چې هم یې یا تلفظ کوو هم یې واو او دواړه لیکو. موږ د خپلې ژبې املا حفظ کوو، دا به زده کوو چې حوس په ذات لیکل کیږي او زکات په ځال نه لیکل کیږي. نن سبا چې فیسبوک او خواله رسنۍ شته او یو شمېر خلک په ګډوډه املا لیکل کوي، د ځینو په باور دا د دې سبب شوی چې ډېر ځوانان سمه املا ونه لیکي، ځکه چې هغه حفظ کړې املا ورسره ګډوډه شوې ده. په دې کې شک نشته چې واحد نصاب ته ډېر زیات ضرورت شته او تر هغو شایي په پښتو ژبه کې دا ستونزه هواره نشي چې په ښوونځي کې نصاب یو نشي. په 1978 لمریز کال کې د افغانستان د پوهنې وزارت د پښتو او دري درسي کتابونو د واحد لیکدود د غوراوي لپاره د دې وزارت د تعلیمي نصاب د پراختیا او درسي کتابونو د تالیف ریاست په نوښت درې ورځنی ورکشاپ جوړ کړی و. د دې ورکشاپ یو برخوال محمد زرین انزور و. د دې پوهنې د درسي نصاب واحد پښتو لیکدود په اثر کې د دې ورکشاپ پریکړه راغونډې کړې دي. دا اثر تازه چاپ شوی دی. له ډاکټر انزور نه په واورو چې په دې ورکشاپ کې خو په لږو کلماتو موافقه شوې ده. ټول 1350 الفاظ دي چې ځینې یې ترکیبونه هم دي، نو دا کم نه دي؟
موافقه په ټولو شوې ده، هیڅ داسې موارد نشته چې موافقه نه ده شوې. دا هغه موارد دي چې ستونزه لرله، چا به یو ډول لیکل یا زمونږ د نصاب په کتابونو کې په دغه بیلابیل ډولونو باندې د اول نه تر اخره پورې راغلي وو. نو دا زمونږه د تعلیمي نصاب د پښتو برخه مسؤلینو یو لست برابر کړي چې دا هغه برخه ده چې مونږ پکې ستونزه لرو. یعنی په بیلابیلو بڼو باندې زمونږ لیکوالو تعلیمي نصاب په کتابونو کې لیکلي دي، نو هغه برخه کې چې موافقه و او شته په هغه هیڅ د بحث ځای نه و. له همدې کبله هغه نه دي لیکل شوي یا دلته لیست شوي نه و، یوازې د ستونزې لرونکې برخې یا هغه چې تفاوت پکې موجود و هغه برخې یادداشت شوي دي. دا بیا په 1980 کې چې کله دغه نوی تعلیمي نصاب لیکل کېده او دې ته بیلابیل متخصصین راټول شوي وو، دغه د لپاره بیا مخکې د دینه چې دا کتابونه ولیکل شي، البته له ومنه تر دولسم ټولګي پورې، ځکه لومړی نه تر شپږم ټولګي پورې دا مخکې لیکل شوی و. هغه کې یو څه ستونزې وې، لا اوس هم پاتې دي، هغه چې وروسته پکې اوسه اصلاحات راغلي.
او تاسو په مقدمه کې اشاره ورته کړې ده چې په یغه باندې هم موافقه شوې ده چې بیا به وروسته اغه هم سموي همداسې
یو روسه په اوسه کارم شوه دی. لا نور کار تم ضرورت لري، تاسو به معلومه چې تعلیمي نصاب یو متحرک بهیر دی. یعنی لکه لگا دا اوس چې کوم نصاب دی دا نو درې کاله څلور کاله وروسته پنځه کاله وروسته خامخا پکې باید د وخت او د حالاتو د علومو په پرمختګ کې د دې بدلون راځي. نو په هغه حساب باندې اگر چې په دمر هغه لمړنۍ په 1980 کال کې چې کوم د نصاب کتابونه لیکل شوي تر اوسه هم د ګټې وړ دي، دا نسبتا ښه نصاب دی زما په نظر باندې او د ډیرو متخصصینو په نظر باندې، خو باید پکې بدلون راشي. نو زما صرف عرض دا و چې دغه کومه اندازه چې دلته یو څلور پنځه دیش موري دي، دا غیر عاجل موضوعات چې باید راغلي وي. په دې کې یو بل ټکی هم دی چې هغه برخه د واحد نصاب چې زمونږ پوهانو مخکې په مجالسو کې د ستونزو وړ مسائل په نخښه کړی وو او هغه پاغه باندې تصویب شوی و زمنګ دانشمندانو د هغه وخت د پښتو ټولنې یا به ورسره د افغانستان د علوم د اکاډمۍ او کابل پوهنتون یا نورو زمنګ منفرد پوهانو د ناستو کې په مجالسو کې رسمن تایید کړیو. هغه برخه موږ په دغه مواردو کې نه و شامل کړی. هغه هم دلته یو څو بلګې د نمونې په ډول په دغه په زمینه کې د دې رسالی راوړی دي چې هغه برخه چې مخکې په زمونږ کوهانو فیصله کړې د هغه تطبیق د بیزلې فیصلې ضرورت نشته. دی هغه خپل ځای دي. یوازې هغه چې موږ په تعلیمي نصاب کې اوس ورسره مخامخ یو نو هغه برخه په دغه کارغونډه یا ورکشاپ کې په بحث وشو او د ټولو په اتفاق هغه تصویب شو.
انځور صاحب، یو شمېر کلمات چې منل شوي دي په دې رساله کې اصل پکې د فلالوجي دی، لکه اغزای ازغای او اغزای منل شوی. ځینې حروف د لهجوي تلفظ لپاره اوړي را اوړي. که چیرته احتیاط و نشي د کلماتو اصل ممکن د وخت په تیریدو ورک شي. نو د فلالوجي له نظره د اصل ته په دغه غونډه کې کتل شوی دی او کنه په عام منل شوی تلفظ باندې عمل نه شوی؟
نه، په دغه برخه کې البته مونږ ډېر منلی پوهان را سره په دغه ورکشاپ کې او د فلالوجي د ژبپوهنې د دې متخصصین هم یعنی هغه وخت کې چې کوم وو چې له بدن څخه وڅې ځینی د هغوی زموږ په منځ کې نشته دی او له نړۍ تللي دي. دې له بېلابېلو اړخونو نه د یو کلمې په اړه به چې کله مطرح شول دغه کلمه بېلابېلو کسانو تبصرې پکې کولې چې مثلا دغه د دې کلمې مثلا اصلي شکل کم یادې یا مثلا ډېر پوهانو په دې بس کو چې په اوستا کې دا اصل کې په دې بڼه راغلې ده. په ګردو دیزو شکل یا په لهجوي معیارونه کم دي، نسبتا معیاري بڼه کمه ده. ډېر خلک په کومه خبرې کوي په دغه ګردودونو کې. نو دا دغه ټول مسایل باندې په هغه وخت کې په دغه ورکشاپ کې بحث شوی دی، په حوصله بحث شوی دی. او آخر کې چې کوم برخه د ډیرو د تایید وړ و د یوې کلمې په اړه هغه تایید شوی ده، او په آخر کې لنی کمرغه چې ټولو په اتفاق ټولو لاسلیک کړی دی. ما هغه نمونې د لاسلیکونو هم د خپلو پوهانو راوړي دي د دې رسالې په آخر کې چې ټولو په اتفاق کړی دی.
په تیرو څو لسیزو کې ډیر ټینګار په دې کې ده چې ښکاره واولونه په ژبه کې زیات شي، خو دلته په ځینو کلماتو کې واولونه غورځېدلې دي، لکه د پرانستل په کلمه کې یا لري شوې ده، همداراز په ټلیفون کې یا حس شوې ده. دا په څه استناد موافقه شوې ده؟
دا څه ده چې دغه ژبه کې مخصوصا به لیکتوت دا یو دغه د دې ته وایي چې دا یو قرارداد دی، یعنی دا یو قرارداد دی یا دا یو تړون دی چې د ژبې د ویونکو د استاذ له خوا، یعنی چې هغه پوهان دي، عالمان دي، د ژبې په اړه پوهیږي. دا یو قرارداد کیږي چې له دینه وروسته به موږ دا په دا ډول لیکو. ډېر حتمی نه ده چې مثلا په ډېرو ځایونو کې واویلونه البته یوازې زمونږ نه دی، بلکې دا مخصوصا زمونږ د ګاونډیو ژبو کې په دغه ستونزه زمونږ په ټولو کې شته. هغه چې زمونږ سیستم چې دی هغه اندو اروپایي ژبو سیستم دی، یعنی لړۍ کورنۍ دغه ده، او مونږ په عربي لیکو دغه ستونزه په کې شته.
لیکن انځور صاحب بخښي، دلته ستونزه په دې کې ده مثلا په پرانستل کې یا غورځېدلې ده، په دکان کې مو بیا واو مراد کړی دی. فکر نه کوي چې یو څه ګډوډي ممکن رامنځته شي؟
ښه، ستونزې په دې کې هیڅ شک نشته دی چې په دې کې ډېرو برخو کې مثلا ځینو دوستان به مخالفت نظر هم درلوده چې دا په دا بڼه راشي. خو دا قرارداد چې ما مخکې عرض وکړ هغه دا دی چې د ډېرو کسانو امانا په دغه کلمه باندې راغلی چې تاسو دی ولیکل چې ودی کې شکه شته. مثلا زه تاسو ته وایم دغه د مفغان تورو مثلا هم دلته شته. مثلا مونږ په دې کې وسم شته ځنی شان مونږ مثلا اصلي په قاف مثلا لکه کمیس مونږ په کمیس لیکو قاف دی کنه کمیس. دلته مثلا هلته په مونږ سره د دا عربی ژبې دغه متخصصین هم په دې کې وو. اخر کې بیا فیصله په دې وشوله چې هغه کلمې چې مونږ ته مقدسې دي یعنی دینی ارزښت لري هغه دې پاتې شي په خپل ډول. مثلا لکه قرآن مونږ په قاف باندې باید ولیکو، مګر په نورو کې بیا ډېر ضرور نه ده چې حتما دې مونږ هغه عربي بڼه عملي کړو چې زمونږ په هغه کې یا مفرد شوي دي.
نو پدې کې انصر سبو بخښ ډیر ډیرو کسانو مثلا معلومات په عین باندې نه دي لیکلي، لیکن تاسو بیا په عین باندې موافقه کړې ده.
او همداسې ده، همداسې ده په موافقه په عین شوي ده ځکه چې ما هغه کې نو د دې چې دا معلومات نو دي معلومات کنه یعنی دې ته هغه کې یعنی زمونږ په سلسله کې همداسې راغلي ده چې باید په هغه باندې باندې مشکل په معنا کې مو مثلا زما په شمول ډېر خلکو هغه کو چې دا معنا که په هغه چې اوس معمول شوی دی میم الف نون الف باندې ولیکي چې کفایت کوي خو منل شوی باندې معنا شو ځکه دا معنی او معنا او معنا نو زمونږ ځینې پخوانی پوهانو هم دغه معنا باندې معنا کړې و. دلته هم شوله په ټیلیفون کې هم یو اول فکر غشوی دی مثلا ټلیفون
بل
یعنی یو یې فکر غلی د په منل شوی باندې کی مگر دغه نه ده ټلی دوه یې غانې نه دی فکر غلی نو په دې حساب باندې زه فکر کوم چې یو بابل په کیمرا مراد شوی دی ټلیفون دا بل ډیر وو الته بحث دا چې دا بل ډیر خفیف هغه دی بابل دی چې کله کله ډیر نه تلفظ کې لکه دا اوله یا کې چي
ځنی کسان په دې باور دي چې د دې لپاره چې ژبه اسانه شي نو په مفرد حالت کې چې کومه کلمه لیکو د جمع په حالت کې به مفرد جوړش ساتو. مثلا د شون کو په برخه کې یو شمیر کسان په دې باور دي چې شون کیو لیک باید ولیکل شي ځکه چې هغه یاد مفرد شته خو تاسو بیا دا غورځولې ده په دې کې مو څه شی مراد کړی؟
شون کای مثلا په مفرد حالت کې مفرد یې ده
یعنی
به ټکو دی ولا کنه او په جمع حالت کې هغه د وسنګ په څنګ ټکی لري چې شون کړي هغه هم یعنی څنګ په څنګ ټکی دی ده.
خو په شون کیو کې یا حس شوه د ستاسو په منل شوی لیکتوت کې
نه دا اخر یې چې ما ارزښت وکړ چې او اخر یې شته ده کنه خو شون کای به جمع شون کی راغلی دي او په ځینې مواردو کې وو یعنی د بحثور موارد په دې کې شته چې مثلا زه هم خی ځینې سره زه په دا باندې ونه لیکم خو په لیکدود کې موږ مجبور یو قرارداد وکړو او د ډیرو پوهانو په تایید یو باندې وټاکو. مثلا زه تاسو ته رښتیا دغه ډیر دوستان په دې و چې کدا په یا شروع کې وی ولیکل شي څه پروا کوي بیا هلته ډیر په کلمه باندې بحث شوی دی رښتیا بیا یعنی اوله یا ته هڅه شنو ځکه چې ویل چې دغه دا ډیره معموله نه ده زمونږ په انانا کې هم بیا ډیره راغلې ده نو راځي چې هم دا رښتیا پرې هي تی یا الف دې کو نسبت دې ته چې دا اول کې هم یو ورته ورکو نو ځکه دې کې د ټول اجماع په هغه وخت چې کما زمونږ د علمي اکاډمیکا برخه وا د دې ټول اجماع پکې لازم وا او د هغه اجماع په اساس باندې فیصله شوه.
انزور سپ ستاسو په دې کتاب کې د پوهنې د درسي نصاب وحید پښتو لیک دود کې فکر نه کوي چې هغه بحثونه چالت په کلماتو باندې شوي وو هغه بحثونه مهم په دې رساله کې راخستي وای ځکه چې لکه څنګه چې تاسو په دغه مرکه کې هم وویل دا خبرې ټوله بیلې غهم د بحث وړ دی او بیا بیا به بحثونه پیروان وي
ولې نه کاش کې دا څه شوي به لبا د مرغه چې په هغه وخت کې دا چې نو شو لږ ټول بحثونه ثبت شي او ځکه چې تقریبا د درې ورځې بحث او ډېر جالب بحثونه وو پکې. البته دا که شبې به دا خکارو مګر نه دی شبې دا کار زه به هم وایم چې د لیکدود کتاب هم د تل لپاره تړلې نه دی. بیا به بحثونه پکېږي دا غینه مخکې هم شوې دي وروسته هم شوې دي. د باندې د بحث زمینی شته دی مګر کم ټکی چې مونږ ډیر پام باید ورته وکړو دا دی چې لازم ده چې مونږ یو واحد لیکدود ولرو. یعنی مونږ باید ټول هڅه وکړو چې ډیر ګړدودونه لرو، لهجې لرو، هر څوک چې هر ډول خبرې کوي خو باید د لیک بڼه یې وکړو. خیر دی اوس ډېرې زیاتې ستونزې نه دي پکې پاتې، یو څو ستونزې پاتې دي چې هغه مونږ باید د دې ګړدودي محدودونه وباسو او واحد د فیصلې ته د لیکدود په اړه ورسو. دا به پرانسته دی بیا به وکړو، خو په دغه امید باید وکړو، په دغه نیت باید وکړو چې مونږ خپل لیکدود واحد کړو. هغه جزئي بدلونونه، تغییرات او اختلافونه چې شته دي هغه هم مونږ له منځه یوسو او یو واحد لیکدود باندې فیصله وکړو او امانه پرې کړو.
له ډاکټر انزور نه په مننه. یو شمیر په دې باور دی چې په پښتو ژبه کې د لومړی ټولګیو لپاره شایي دا شوي چې کلمات ورته بیل کړو. مثلا لومړی او دوم ټولګي ته داسې نثر انتخاب کړو چې هر کلمه ښکاره واول ولري، لکه د بابا او پښو کلمات. وروسته بیا په نثر کې هغه کلمات وي چې سره ورته شغ نه لري، لکه زال، زی، زوات، زوی. بیا له څلورم وروسته داسې نثر انتخاب کړو چې پټ واول هم ولري او هغه حروف هم چې سره ورته ژغونه لري.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د خبرونه په برخه کې د ترني شاعر پروین ملال شعر لرو چې پر آزادی رادیو مجله په خپل ژغ لورولای دی.
د نکحت وزر څوک به څنګه لیکي د اور پر پاڼو باندې زموږ د دور د ونو د درد او سوي سندري. د وژمو نرم شزینه لاسونه د ونو درد خوش کړي. د وژمو نرم شزینه لاسونه د ونو درد خوش کړي. اوس په سارا کې د شپېلي په ژبه د سوز نغمې ژغوي. د زنجیرونو د هر شرنګ سره ریشمینی پښې د یوې ساه خوږیږي. وایي مین آدم یو وخت ګناه کړې وه، اوس مو تاریخ کې د هر دور هوا د زنجیرونو شرنګ ته د ناچارۍ نڅیږي. اوس د هر دور د تورو او د لفظونو انځورګر د بنګلو شرنګ ته په جادو او منتر یوه نغمه ژغوي، خوږه ترشاتو نرمه نرمه د وریشمو په څیر. څوک به څنګه لیکي د اور پر پاڼو باندې زموږ د دور د ونو د درد او سوي سندرې. په بڼ کې ونې د مڼو ناروغي سهار ماښام سړې څپې تودې څپې د تورو تو پر خپل ځان تېروي. د مڼو ښکلو حافظو کې د نکحت وزرې د الوتلو دوام د لطافت او کیف افسانې نه یادوي. کاشکې یو ځلې د مڼو په حافظو کې بیا یو نوی خوش خوش پسرلی راشین سي. مراندې مځکه کې د سره نوي غزونې پیل کړي. تنې بلار بسې د څانګو ښکلې ښکلې ماشومانې راوړي. کاشکې یو ځلې بیا د ونو ښکلې شرنګېدلې ګلابي شګوفې د څانګو غیژو کې خپل سرونه کښېږدي. خوب د مڼو وویني شوند غوټي غوټي کړي. بیا د حجاب راغوزي د بڼ د هسکو چنارونو سره په سترګو سترګو کې خبرې د الفت وکړي. کاشکې یو ځلې بیا دردمنې ونې د بڼ د مڼو خوب ویني. کاشکې یو ځلې د مڼو په حافظو کې بیا یو نوی خوش خوش پسرلی راشین سي.
لا اخلی ملال څخه په مننه په غزنی کې جن تاریخي ابدی رغول کیشي چارواکي په دې ولایت کې وای په غزنی کې هغه تاریخي ابدی رغوي چې د نړیدو او خرابېدو له ګواښ سره مخ مخته بل لورته بیا د غزنی ډېرې رون اندي د اطلاعات کلتور وزارت ته دغه کار ستاینه کوي خو وای که دغه تاریخي ابدی رغول کیشي باید چې په مسلکي ډول ورغول شي نور حال په دې راپور کې
د طالبانو حکومت چارواکي وای په پام کې لري چې په غزنی ولایت کې ځینې هغه تاریخي ابدی چې د نړیدو او خرابېدو له ګواښ سره مخ دي لا سره ورغوي دوی وای دلته ځینې تاریخي ځایونه او ابدی د نړیدو او خرابېدو له ګواښ سره مخ دي د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر ملا خیر الله خیرخوا رسنیو ته وویل په پام کې ده چې په 1402 مالیکال کې د غزنی یو شمیر تاریخي ابدی د یاد وزارت له لوري ورغول سي هغه د افغانستان تاریخي ابدی د هیواد د وګړو مانوي سرمایه تاریخي او فرهنګي هویت او ژوندۍ تاریخ وبلل په ساتنه کې د خلکو ونډه مهمه وګڼله
ان شاء الله چې بودیجا کړه اعلان شي څو پروژې دي نیولې دي چې هغه اولویت به هغه څو ورکو چې هغه خدای نه سړي رقته نږدې وي او نور موږ د خارجي موسسات سره په دې باره کې څو بار بار خبرې کړې دي خو متاسفانه داسې دي د خارجي دنیا هم داسې سوچ هغه یو تاریخي آثار او هغه تاریخي میراثونه چې هغه تقریبا د ټول دنیا سره مشترک معلوميږي هغه هم په سیاسي امور کې داخل کړي دي یعنې داسې د پام وړ مرسته په دې کې نه ده کړې
شاغلې خیر خوازیا توی هڅه کوي چې له هرې لارې ورته بودیجه برابر کړو او څنګه کولای سوچ د دې تاریخي ابدو ساتنه وکړو ځکه دا د حکومتونو او ټولو خلکو دنده ده د دوی په باور په افغانستان کې تاریخي ابدی چې د ټولو نړۍ ګډ میراث معلومیږي د سیاسي حالاتو لامل له پامه غورځول سوي دي دا په داسې حال کې چې له دې وړاندې د غزنی د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسولینو هم څو ځله د یو شمیر تاریخي ابدو له بد وضعیت څخه اندېښنه ښودلې وه د دوی په خبره چې په وار وارې د اطلاعات او فرهنګ وزارت له رهبرۍ څخه غوښتي وو چې د دغه ولایت تاریخي ابدو ته پاملرنه وکړي د غزنی ډېری روڼاندې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د دغه کار ستاینه کوي او وایي که چیرته کومه سیمه تاریخي میراثونه تاریخي ابدي او تاریخي آثار ولري د هغه سیمې هغه تاریخي برم په ګوته کوي غزنی چې په 2013 میلادي کال کې د اسلامي هیوادونو د پلازمینې په توګه ونومول سو نو مخه دا و چې دغه سیمې له همدې پلوه غني سیمه وه خو په اوسني وخت کې د غزنی ځینې تاریخي ابدي سوکه سوکه مخ په ورکېدو دي نو که بیا رغول کیږي او ساتنه یې کیږي دا به یو ښه کار وي شاعر او لیکوال واحد الله جمعزاده د دغه کسانو له جملې څخه یو دی
اړین کار ده چې باید دغو میراثونو ته جدي پاملرنه وشي دغه میراثونه آهسته آهسته دغه څو کلونو مشاهدانې چې یو په یو سوکه سوکه نړیږي که دې ته جدي پاملرنه ونه شي کیدای سي همدغه څه په نابودۍ سره مخ شي نو دا چې له نابودۍ سره مخ کیږي نو غزنی به هم هغه کوم ویاړ چې ترلاسه کړی هغه به هم له منځه ځي
بل لور ته بیا ځینې نور کسان په دې باور دي چې که دغه تاریخي ابدي رغول کیږي باید چې په مسلکي ډول ورغول سي په غزنی پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد نقیب الله خانی خیل وایي د اطلاعات او فرهنګ وزارت له لوري چې کوم تصمیم نیول سوی دا یو نیک ګام او د وخت اړتیا ده او دا به وکولی سي چې د غزنی هغه تاریخي هویت او تاریخي ارزښت یو ځل بیا راژوندی کړي
په 2013 کې کله چې غزنی د اسلامي هیوادونو د اسلامي ثقافت پلازمینه په نامه ونومول سو هلته هم د جینو تاریخي یا د تاریخي ابدو د رغولو ژمنه وسوه یا یو ډول کارونه مخته ولاړل چې هغه پللو د جینو تاریخي ابدو هغه تاریخي هویت مسخه سو که اطلاعات فرهنګ وزارت غواړي چې دا کار دی وکړي نو دوی د مسلکي ډول وکړي او دوی د مسلکي کسان له بهر نه راولي تر سو هغه دی ابدو تاریخي هویت وساتل سي
غزنی د افغانستان له تاریخي ولایتونو څخه یو دی چې له عملی په داورستیو کې د تاریخي ابدو او تاریخي ځایونو د لیدنو لپاره زیاتو سیلانیانو مخه کړی ده
په غزنی کې چارواکي د تاریخي ابدو درغې دوښمنه کوي د غزنی تاریخ د دې سبب شوی دی چې د شهر ته حتی په اوسنیو شرایطو کې سیلانیان ورماچي د غزنی د اطلاعات فرهنګ ریاست چارواکي وای د نورو کلونو په پرتله سش کال غزنی ته زیات بهرني سیلانیان ور روان دي دوی روانونه یا ساجی رډو ته وویل چې په دغه ګرځندویانو کې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو شزی او سړی شامل دي که څه هم په اقتصادي توګه د بهرنیو سیلانیانو راتګ افغانستان ته یو ګټور کار بلل کیږي خو ځینې د نظر خاوندان د هغوی راتګ په کلتوري توګه هم د پام وړ بولي جزئیات د ازادي راډیو د خبريال پراپور کې.
غزنی ته له انګلستان، جاپان، سلوانیا او امریکا څخه د درې شڅو په ګډون اتو تن سیلانیان راغلي وو. د دلته د غزنی له تاریخي ښار او په ښار کې له ځینو تاریخي سیمو او ابیدو څخه لیدنه وکړه. دغه اتو تن سیلانیان په داسې حال کې راځي چې په دا وروستیو کې غزنی ته د بهرنیو سیلانیانو راتګ زیات سوی دی. د غزنی په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل او تکوایی دغه سیلانیانو د غزنی له بیلابیلو تاریخي ابیدو څخه لیدنه کړي او هیله لرو چې دغه لړۍ به پسې دوام وکړي.
موږ په 1412 مریز کال کې تقریبا ټول 140 کسه بهرني سیلانیان درلودل چې د نورې نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه وو. سلمانیا وو، له سویډن څخه وو، له جرمني څخه وو، له بلجیم څخه وو، له ډنمارک څخه وو، له انګلستان څخه وو، له جاپان څخه وو او له نورې نړۍ څخه هم سیلانیان راغلي دي.
مزمل هوتک زیاتوي په راتلونکي کې پلان لرو چې ځینو سیلاني سیمو ته د دغه سیلانیانو د بیولو پلان برابر کړو، لکه سلطان بند، سردې بند او نورو سیمو ته چې هلته هم بهراني سیلانیان لاړ سي او له هغه سیمو څخه لیدنه وکړي. نوموړی وایي تیر کال هم زیات سیلانیان راغلي وو خو سږ کال یې شمېر زیات دی.
پر اوسه کال په 1401 مریز کال کې 16 کسه بهرنیان مو درلودل.
ښاغلی هوتک وایي د بهرنیو سیلانیانو تر څنګ سږ کال تر اوسه پورې 8000 کورني سیلانیان هم غزنی ته راغلي او له بیلابیلو ځایونو څخه لیدنه کړې.
د افغانستان کورني سیلانیان ډیری چې غزنی ته راځي دوی ډیری زیارتي سیلانیان دي.
که څه هم چې په اقتصادي توګه د بهرني سیلانیانو راتګ افغانستان ته یو ګټور کار بلل کېږي، خو ځینې د نظر خوندان د هغې راتګ په کلتوري توګه هم د پام وړ بولي. په غزنی پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد نقیب الله خانی خیل وایي موږ اورو چې له تېرې څه مودې راهیسې د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه سیلانیانو افغانستان په ځانګړې توګه غزنی ته رامخه کړې او دا لړۍ له ورځې بلې ته مخ په زیاتېدو ده. دی وایي موږ هیله مند یو چې غزنی یو وخت د سیمې د هغه هیوادونو په قطار کې راسي چې د هغې ډیری عاید له بهرنیو سیلانیانو څخه ده. ښاغلی خانی خیل زیاتوي د بهرنیو سیلانیانو راتګ د مالي ګټو تر څنګ ډیری نورې معنوي ګټې هم لري.
نو دوی د غزنی له تاریخ سره، د غزنی له تاریخي سیمو څخه او د غزنی له جغرافي او مدنیت سره سی یو وخت کې په دې سیمه کې بیمثاله وو، یو رښتینی تصویر له ځان سره وړي.
که څه هم چې د افغانستان د ځینو نورو سیمو په رنګ غزنی یو تاریخي ولایت دی، ډیری تاریخي سیمې او ابدې لري. نو تاریخ پوهان لیکي چې غزنی تر جګړو پخوا هم د بهرنیو سیلانیانو د راتلو یو ښه مرکز بلل کېده، خو وروسته بیا سختو جګړو د دغه سیلانیانو د راتګ مخنی ولې و چې اوس یې بیا ورته مخه کړې ده.
له همدې راپور سره د خبري مجله رانغاړو زحمت چې بر لتاسو اجازه اخلم په مخه مو شه.
ستاپ بل تم تمرا غم جن یا غم جن یا ما چ حد نہ لری ستاپ بل تم تمرا غم جن غم جن یا ما چ حد نہ لری پ غم جن زردا سی خوگ من یا خوگ من یا ما چ حد نہ لری پ غم جن زردا سی خوگ من یا خوگ من یا ما چ حد نہ لری ستا په بل تم دومره غم جن پکر غیړنو آواز غنو کر خو بیل یارا پکر غیړنو آواز غنو کر خو بیل یارا پکر غیړنو آواز غنو کر خو بیل یارا پکر غیړنو خو بلا یارا اے تمرا دت گئی دیدن یا دیدن یا ماچ حد نلری تمرا دت گئی دیدن یا دیدن یا ماچ حد نلری ستاپ بل تن تمرا غم جن غم جن یا ماچ حد نلری ستاپ بل تن تمرا غم جن شماؤں کلا مہاجر او غدا کنت رہ کر شماؤں کلا مہاجر او غدار کنت رہ کر شماؤں کلا مہاجر او غدار گمر ذلیل پخپل وطن یا وطن یا ماچ حد نہ لڑی ذلیل پخپل وطن وطن یا ماچ حد نہ لری غم جن زردا سے خوب من یا خوب من یا ماچ حد نہ لری ستا پبل تم دمر غم جن پختنو فقط لیام خاموش ملک او مولا د پختنو فقط لیام خاموش ملک او مولا د پختنو فقط لیام خاموش ملک او مولا اے لتا سی دمر گیلمن گیلمن یا ماچ حد نہ لری لتا سے تمہارا گیلمن گیلمن یا ماچ حد نہ لری او غم جن زدا سے خوگمن خوگمن یا ماچ حد نہ لری ستاپ بل تم تمہارا غم جن یا غم جن یا ماچ حد نہ لری او غم جن زدا سے خوگمن خوگمن یا ماچ حد نہ لری ستاپ بل تم دمر غم جن